خاغله شانوسترانه د افغانستان د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره کاندید کو په لنډ ډول خپل معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
زه شانوسترانای د 1328 هجری کال کې د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د درګي په کلی کې د خدای په خوښه پیدا شویم او ما لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې ترسره کړې. بیا وروسته زه په کابل کې حربي ښوونځي ته داخل شوم. ما حربی پوهنتون د 1350 کال په پای کې ترسره کړ. په 1353 کال کې زه پخوانی شوروي اتحاد ته د تخصصي او کمانډانیت زده کړو لپاره لاړم. هلته د زده کړو نه وروسته د 1355 کال کې زه د کمانډو پاوز کمانډان وم او د ثور په انقلاب کې مې فعال ګډون کړی و. همداشان زه په افغانستان کې د وسلوال پوز لوی درستیز او د وزیر دفاع په صفت هم پاتې شوی یم.
کوم ستاسو دا وایي چې د جمهور ریاست د پوست لپاره له کاندیدولو څخه ستاسو هدف څه دی؟ هدف مو د کوم مقام او منزلت ترلاسه کول دي کنه بل څه؟
زه غواړم چې د یو افغان په صفت خپل مکلفیت ترسره کړم، د افغانستان لپاره نور هم زیات خدمتونه وکړم او همداشان حق هم لرم چې ځان جمهوری ریاست ته د افغان په صفت کاندید کم. کچیر د خدای خوښه و د افغانستان خلک ما ته رای راکی، په افغانستان کې د موجوده ستونزې د افغانستان د خلکو په ملاتړ لمنځه یوسم.
کوم د کاري تجربه چې تاسو په خپل بیوګرافي کې اشاره وکړه چې تقریبا اکثره په پوزي ډګر کې پاتې شوه ده او د خپل پوهې په پام کې ساتلو سره، آیا فکر کوي تاسو د دې وړیاس چې مثلا د جمهوری ریاست څوکۍ سنبال کې او د هیواد مشري په غاړه واخلي؟
تاسو پوهیږئ او ټول ته جواب ده چې افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی او په وروسته پاتې هیوادونو کې تر ټولو د مخه دفاعي سیستم او وسلوال پوز مهم فکتور بلل کیږي. زما په خیال سره تر ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې امن، نظم او ثبات رامنځته شي. زما د تیر تاریخ هغه داسې ښایي چې زه د افغانستان د دغه ستونزو د منځه وړلو لپاره یو د نورو افغانانو تر څنګ دغه کار لپاره ښه چمتو یم. زه په دې عقیده یم چې په افغانستان کې تر ټولو د مخه اول باید امن راشي او امنیت و نظم ثبات هغه وخت راتلی شي چې افغانستان یو موټی غښتلی وسلوال پوز ولري.
ښاغلی تڼۍ، څه فکر کوئ چې د یو هیواد د ولسمشر په توګه د دندې د پرمخ بیولو لپاره څه ډول پوهې او تجربې ته اړتیا ده؟
مشران تر ټولو د مخه پوهه ولري، استعداد ولري او عملی قابلیت ولري. همداشان وړ جمهور رئیسان او نور مشران رهبری ورګانونو ته په کار دي چې دوی مسولیت پروروي او قرباني ورکي. همداشان مشاوره وکي او ډله ییزه رهبری ترسره کړي.
د کوم خیګنو ته چې یو مشر باید ولري، تاسو چې کوم خیګنو ته اشاره وکړه، آیا په ځان کې ویني داس؟
بله، وو دا ټول شیان لکه څنګه چې زما بیوګرافي ښایي، زه فکر کوم چې دا ورتیا په ما کې موجوده ده.
تنه سب تاسو په خپل بیک گراوند کې البته په سوزانو کې اشاره وکړه چې تاسو تر ډیره د خلق او پرچم د حکومت په محل د هیواد په سیاسي او پوزي ډګر کې خپل پاتې شوی. په هیواد کې دغه جریان تر ډیره د افغانستان د بدبختۍ او هغه اساسي علت ګڼل کیږي. د داسې بیک گراوند په پام کې ساتلو سره تاسو آیا خلک به قانع کړی شي چې دی تاسو ته رای درکړي؟
زه تر ټولو د مخه لومړی خدا وایم چې د ثور انقلاب زه داسې تاسو ته ځواب درکولای سم چې نه تنه د بدبختۍ ورځ د افغانستان نه وه، بلکې دا د خوشبختۍ ورځ وه. د ثور انقلاب د ښه نیت لپاره و، دا د افغانستان د عوامو، د غریبانو، د اکثریت خلکو په ګټه و. نو ځکه د افغانستان خلکو یې تود هرکلی وکړ، د نړۍ ملکونو دا په رسمیت وپېژنده، د شوروي او امریکې په ګډون. ولې په داخل کې هم غلطۍ وشوې؟ منم خلق ډیموکراټیک ګوند یا په بل عبارت ډیموکراټیک نظام کې هم غلطۍ وشوې، بې تجربهګۍ وشوې. او مهمه تر ټولو دا وه چې شوروي اتحاد په هغه زمانه کې بې ځایه په افغانستان باندې حمله وکړه او افغانستان یې اشغال کړ. نو همدا وجه وه چې نن ورځ تاسو داسې فکر کوئ چې دا د بدبختۍ ورځ وه، حال دا چې دا د خوشبختۍ ورځ وه، مګر چا موږ پرې نه خو.
وګورئ تڼۍ صاحب، تاسو تقریبا د اووم د ثور د کودتا نه دفاع وکړه. که د ثور د اووم نیټې د پیښو را په دې خو وکتل شي، اکثره خلک البته وایي چې په افغانستان کې که 2.5 میلیونه انسانان د مرګ کومې ته ولېږدول شول، د هغه اسباب همدغه د خلکو پرچم ګوندونه و. که په افغانستان باندې پخواني شوروي اتحاد پوځي یرغل وکړ، اسباب همدغه خلکو پرچم ګوندونه برابر کړل. او د دې د واکمنۍ په موده کې پلیګونونو ته انسانان بوتلل او د هغوی وژل، پخپل دې د غښتلې مخالفې جبهې د رامنځته کولو چې بالاخره په پایله کې کورنۍ جګړه رامنځته شوه، ټول اسباب دوی برابر کړی دي.
تاسو ولیدل چې د ثور د اووم نیټې نه کراتیر شو اتم نیټې ته راشو. د ثور په اتمه نیټه مجاهدینو دی او بل په خلاف جهاد اعلان کو، او په افغانستان کې انارشی را منځته شوه، د قدرت خلا را منځته شوه، او همداشان کابل او افغانستان په کنډواله بدل شو، هر څه لوټ وران شول، او افغانستان بې عزته شو. همداشان د جهادي تنظیمونو د بې اتفاقیو، بې کفایتیو او نورو غلطیو په وجه طالبان د سیاست ډګر ته راووتل. او تاسو اوس پوهیږئ، زه عرض کوم
یو موضوع ته براشو تړنې سبا تقریبا د اووم د ثور نه او تر اتم د ثور پورې دغه نیټه چې ده تقریبا په دې منځ کې څوارلس کاله واټن موجود دی. خلک دا وایي چې د اتم د ثور نه وروسته د مجاهدینو په لاس کې په دغه هیواد کې هر څه وشول. د دې د اسباب برابرون کې هم په خپل هماغه د خلکو پرچم ګوند پلویان دي. کدی چیرې وایي په هیواد کې پخوانی شوروي اتحاد د یرغل لپاره زمینه نوې برابره کړې، او کدی هغه ظالمانه لار چې د دې په وینا نوې خپل کړي، نو دا پیښه به نوې رامسته شوه.
تر ټولو د مخزه دارس کوم چې مونږ خلکیان، زه په خپل مونږ د شوروي راتګ مخالف خلک، شوروویان په خپل خوښ راغلي دي افغانستان ته.
تاسو وویل چې د خلک د ګوند غړو د شوروي د راتګ سره مخالفت درلود، البته نه غوښتل چې دی راشي. نو په هغه وخت کې خو چون حکومت هم د دې په لاس کې و، ولې دې مخالفت څرګند نه کړ؟ او ولې نړۍ ته دا اعلان وکړ چې دا یو تیری دی او په موږ باندې پوځي تیری وشو؟
تاسو پوهیږئ چې شوروي مشاورین په هغه وخت کې په افغانستان کې موجود وي. شورویانو د شپږم د جدي نه تر مخه د افغانستان سره مادي، لوجستیکي، تامیناتي، جنگي مرستې کولې. ولې خلکیانو په خپله د رژیم نه او د افغانستان نه دفاع کوله، او نه د شوروي په واسطه؟ ولې کله چې شوروویان راغلل، تاسو ولیدل چې د وخت جمهور رئیس حافظ الله امین هم د شوروي په لاس ووژل شو. دا په خپله داسې معنا لري چې خلکیانو شوروویان نه دي راغوښتي، بلکې شوروویان په خپله راغلي دي.
تڼې سب که دغه وخت سیاسي مسایل یوې خواته پرېږدو او راشو ساسو خپل حضور ته په هغه صحنه کې، تاسو چون د دفاع وزیر پاتې شوی او دا چې مثلا د افغانستان خپل وسلول ځواکونه د مجاهدینو په ضد جنګېدل او دوی په دې تورن دي چې د خپلو خلکو په خلاف جنګېدل، که دا مسله هم یوې خواته پرېږدو، تاسو باندې اساسی طور دا لګولې کېږي چې تاسو د ډاکټر نجیب حکومت باندې کودتا وکړه، او بیا مو هم نه یوازې د پوځي کادرونو د وژلو بلکې د بیګنا انسانانو د وژلو اسباب برابر کړل؟
موږ په افغانستان کې د ثور انقلاب په دوران کې د ډیموکراتیک نظام نه په دفاع کې د یو قانوني رژیم نه دفاع کړې ده، مګر موږ بیګنا خلک نه دي وژلي. موږ د هغه چا په خلاف دفاع کړې ده چې هغوی د ورانکارۍ چارې په افغانستان کې ترسره کولې.
دا خو هغه څه شو چې مثلا تاسو د یو قانوني ادارې په چوکاټ کې سر تر سوال. ډاکټر نجیب په خلاف د کودتا اساسي علت څه جواز لري؟ دا مثلا
ما مخکې عرض وکړه، لکه څنګه چې د افغانستان خلک پوهیږي، د 1958 کال د جدي په شپږمه نیټه، لکه څنګه چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو همداسې دوی افغان لیډران یو په بل پسې له منځه یوړل، د خلک ګوند مشران یې له منځه یوړل، بندیان یې کړل. دغه توتیو د سیسو کودتاو د خلک جناب په خلاف تر پایه دوام درلود، تر څو چې زما په خلاف هم شورویانو او د وخت جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله چې دوی یو ګوډاګای جمهور رئیس و، زما په خلاف توتیا او دسیسه وکړه، او موږ مجبور شو چې د خپل ځان نه دفاع وکړو.
هم دې مده په تاسو باندې دا تورم لګول کېږي چې تاسو ځینې الوتکې پاکستان ته یوړلې چې هغه لا هم هلته پاتې دي. بیا د هغې نور څه دا ویل کېدل چې تاسو د پاکستان له آی اس آی سره ځانګړې اړیکې لرئ.
زه په هغې زمانه کې د افغانستان د دفاع وزیر وم، ما دا ښه وګڼله چې نور جنگ دوام پیدا نه کړي، او تاسو پوهیږئ چې ما د ځان سره صرف یوازې یو بال هلیکوپټر استعمال کړی دی، د خپل ځان د خلاصون او د ملګرو د جنرالانو او د رهبری ارګان د خلاصون له خاطر. بل دا چې تاسو ته زه دا معلومات درکوم، د افغانستان خلکو ته معلومات ورکوم چې په هغې زمانه کې افغانستان 3-3.5 باله هوایی ترانسپورت درلودو، جنگی ترانسپورتي هلیکوپټرې، الوتکې. زه د افغانستان خلکو ته زه دا وایم چې هغه 3-3.5 جنگی الوتکې څه شوې؟ اغه خلک چیرته دي؟ د غیزی موار خلک چیرته دي؟ د غوی نه تاسو مطبوعات ولې پختنه نه کوي؟ واځي تنی یو بال هلیکوپټر په قانوني شکل ما د ځان د خلاصون لپاره استعمال کړی دی، او د نورو 3-3.5 جنگي الوتکې ترانسپورتي الوتکې څه شوی؟ اغه پختنه نه کوي. زه د ثور انقلاب یو فعال ګډون کوونکی کمانډان وم. ما نه د پاکستان سره، نه د بل دنیا سره تر نن ورځې پورې هیڅوک په ما باندې مدارک، ثبوت، شواهد په ما باندې نه لري چې ما کوم غیر قانوني کار او یا کوم ناوړه استفاده کړې وي. زه په تش لاس عربي ښوونځي ته داخل شوی، په خالي لاس د دفاع وزارت نه راوتلی.
رابش بیا هم د کاندیداتوري موضوع ته ترنه صاحب کوم سیاسي بیک گراوند یا کوم پیژنګلوي چې تاسو په افغان ټولنه کې لرئ او په زمنن کې ساسو د کاندیداتورو په خلاف د ځینو مظاهرو پکې دوه سره شالبه ته په ځینو سیمو کې وشوه، تاسو فکر کوئ خلک به ستاسو په خبرو قانع شي، تاسو ته برای درکړي؟
زه باور لرم، زه مطمئن یم چې افغانستان خلک ما ښه پیژني او ما ته به دوی رای راکړي او زه به کامیاب شم، خو په یو شرط، په یو شرط چې درغلي ونه شي په انتخاباتو کې، په دویم شرط چې د انتخاباتو لپاره ښه شرایط آماده شي، دریم دا چې مطبوعات خپل مکلفیت ترسره کړي، د ټولو لپاره یو شان د کار وکړي او صاف ستره انتخابات ترسره شي.
تنه سبا از داسې ویل کېږي ځین خلک لدیره لپاره کاندید شوي دي چې د خپل راتلونکي کم حکومت کې چون په خپل بریا باندې باوري نه دي، کم سیاسي پوسټ وزارت یا بل څه ور په برخه شي. تاسو له کومې ډلې څخه یاست؟ آیا داسې خو به نه چې مثلا دا سیالي یو ځای ته ورسېږي، میدان په نیمه کې پرېږدي او د بل چا په ګټه تیر شي؟
زه د خلق ډیموکراتیک ګوند یو ډېر سپېڅلی پیاوړی اکټیو فعال غړی وم او د وسلوال پوځ یو ډېر برجسته کمانډان تیر شوی یم، لکه څنګه چې ما تاسو ته عرض وکړ او ټول مې پیژني. نو څنګه کېدای شي چې یو سړی دومره کالونه کالونه دیرش پنځه دیرش کاله امتحان ورکړی وي، هغه به بیا هم منحرف کېږي؟ دا هیڅ امکان نه لري. زه به مړ شم خو منحرف به نه شم.